سلامونه وخت مو بخیر اوسه هم ازیم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سیسیرو بدلوي چې غږینه اوریدل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانه اونۍ کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. قغلی هنه کویل دی چې دا لوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په بیان کې ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بیان کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی یو شمېر نور چارواکي په پوځي لوتکو او یو شمېر نور چارواکي په پوځي لوتکو او هلیکوپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې د الوتکې او هلیکوپټرې هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده یې د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د ښېګڼې او د کلیوالو پرمختګ د شاخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. څلور څلوېښت کلن حسین زاده له 2012 میلادي کال راهیسې په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیویه څخه استازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وایي دا خبرمته له ډلې یو ژغورلې چې حماس تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتیدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرهار القضی د غزې تړنګ په جنوبی برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د 50 کلن القضی چې د اسرائیلو عربو د قبایلی ټولنې غړی دی د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حملې پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستبندۍ په فابریکا کې کار کوي. تماس وسلوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو تر څنګ د ټولنه هم په نخه کړې وه. حماس چې امریکا اروپای ټولنه د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یرغمل کړل. او ورسته خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي هیواد یې د لومړي ځل لپاره هغه بلاستیک توغندی ازمایل دی چې په خپلې جوړ کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیا له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه بیا بغواړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو د مخه ونیسي. تاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ورشو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې ورزش ریاست یو چارواکي د دغو بندیزونو پخلی وکړ.
رهبری د هر ادارې د هر ریاست د هر وزارت له دې وروسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي چې
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکی او هلیکوپټرې به طالبانو ته ورنکړي چې د 2023 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. تاسیسي چارو شنونکی څه وایي؟
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خلن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نو سوال دا ګرد اسان والا خولې ګنډې په ټلران په بازار تړو.
او په نړیوال مسایل کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام هم درته لرو. د ازادي رادیو خبری ټولګه. د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزاد او ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کړې چې د ازادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوي چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په ازادو سیالیو بندیز استایت کړی دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د غړو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه، خو د تلون نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منع ټاداني واقعاً ډېرې او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره، نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم، دا وطن دی په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه الوتکې او هلیکوپټرې چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوي په هغې هېواد کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دې هېواد یوې رسنۍ ته ویلي چې دغه الوتکې د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا او ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت غبرګون راپارولی، خو د یو شمېر سیاسي او پوځي شنونکو په باور امریکا د غلطۍ چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د پوځي مرستو برخه دي د ځان مالکیت ځکه ګڼي چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
متحده ایالات او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2023 کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولی. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلي چې دغه تجهیزات هیڅکله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سیشن به د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره له ازبکستانه غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل، چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یک مشکل د گذشته وجود داشت. مسئولین
پخوا تر دې یو ستونزه موجوده وه. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسنادو او نورو لازمو مدارکو د ثبت په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه وو. ښایي په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي. ممکن دا سهوه او تېروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایي ها ای کار نکردن.
د افغانی لوری دا ادعا لري چې دغه تیاری د افغانستان د نظامي قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوری ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړې چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی.
خو د تېر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل:
تاسو وګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوځ په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدانونو پورې سجل شوي وو. یعنی سجل په دې معنی چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زموږ یوه ملي پانګه ده. هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زموږ د ملي شتمنیو په هکله باندې پریکړې وکړي او یا هغه چا ته په ډالۍ کې ورکړي. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زموږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت و هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغو نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث دې کېږي چې زموږ دان ملی پانګه نه چې بلکې ډېرې ملی پانګې به متاسفانه هم تالاشي او هم به نور ورباندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د افغان پوځ پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې. د دې کې یوازې شپږ څلوېښت یې ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نور یې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د درېو کلونو په تېرېدو لا هم په دې دواړو هېوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اس کړی چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پکس لامل کې خپلې خولې ګنډلې دي. اس ګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ور خولې ګنډلې دي، اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نه سوال دا به ګرد اسان والا خولې ګنډي په ټلران په بزان تړو یا ولکه شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دي اسان والا د سر د همکاري وسه د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو او طالبان ته هم وایي دا یو سل و دېرش ثانیې رېړۍ والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه اوس وله موږ ورپسې ټیلران باندې هم زنځران راغواړو
بل خوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د اس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې اس ګاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دی اسان والا موږ دا وایي چې که دا حکومت وي که حکومت وي همکاري دې ورسره وکړي در په در خلک دي د هر چا سره دې همکاري وکړي. حکومت ګوره په شان مور پلار دی، مور پلار به هیسې د خپل ولس خپل عوامو سره دومره ظلم وکړي چې د هر غریب د هر عوامو سره به هیسې خپل همکاري وکړي ځکه دا غریبان خلک دي. دلته بل روزګار نشته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکي وایي چې دوی نه پوهېږي طالبان ولې د دوی کار روزګار بند کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا اتصاب په داسې حال کې کېږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بېځای شویو خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوې دي. اسرائیل بېځای شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازی کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رافح کې 3 کسان وژل شوی دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرایلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 340,000 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرایلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاح کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرایلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزا کې د اوربند او د اسرایلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرایلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې پروان کال کې له 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د سازمان بیگانه وخت په راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سختې تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغۍ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژلي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 8015 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومانو مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې 40 زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 138 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 1,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 4.1 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوې او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی، په خپل سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخته کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، د بیشتهي ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خواړه بسانه نشتی راولي. او بل د زمنګ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دوايم نشته وي، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول نو دوی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او دوی اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول. نو دا د مړینې کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیری وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټرافیکي پیښو له امله په مړه شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 4200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15,996 د ماشومانو، مېرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانی دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن، موتر که تصادف کرده بود بیچاره.
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خی لا هم کال نه وی پوره شوی. د پیښه د کابل لوګر پر لوی لار رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکو فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلی و، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کېږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونه دومې نیمایي کې درته د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره د افی پټولنه کې د ښځو څنډې ته قبل دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هغه لای ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغمل وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تیرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عامه حضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پرداسې سیرو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاذ له کبله اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانونې کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هننګ ویلي دي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی په بین کې ویل دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بین کې د ازبکستان حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2020 کال د اگست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکوپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې د الوتکې او هلیکوپټرې هلته پاتې دي. د ایران اسلاپال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرستیال په توګه وګمره. په ایران کې د 1991 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده د خپل تهاوت او بارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې ده چې په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت، د خېګړې او د کلیوالو پرمختګ، د شخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. سلور سلویخ کلان حسین زاده له 2012 میلادي کال رئیس په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیه څخه استازیتوب کوي. او په نړیوالو خبرونو کې بیا د اسرایلو پوځ وایي ته هغه برمته و لډلې یو ژغورلې چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرایلو پر قلمرو د برید په ترڅ کې تختولې دي. پوځ ویلي چې قائد فرحان القاضي د غزې تړنګ په جنوب برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شو دی.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې انجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړی قدرمنو دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت دوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کلا دستی وقت ندهی رقلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقتی روی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ په هکله کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویلولي او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د ښځینه و په زده کړې لګولي دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریزان کې بس تلم هغه میزان ته راوړل، اوس دونه غلی لریزان ته نشي متللې، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي افسوس کتابخانه یې المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځمه ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځمه. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم، او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې کله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې
تاسو نه سې کولای کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ؟
بالکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توره، زړه ماته، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بې په یو پېغلې باندې عموما ډېر دل سرده کېږي، زړه توري کېږي. نو تنه زما نه، زما په څنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي، او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ.
انشاءالله، انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا په رڼا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی. نه، تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست، هغه د ژورنالیزم په برخه کې، نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده، سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دغه رقم شرایط کې ډېره مهمه خبره ده، دغه په ژوندون یې د اثار ولوستل چې ځوانان یې وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي، او د اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده. نه، یعنې د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې ووایي، هغه شاړخونه یې هم رابرسېره کړي، او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کې چې بیا دی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو دغه تر ټولو ښه خبره ده، او په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثار ووایي د لیکوال. د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه یې کړي. نه،
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پیل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي، چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولرې راپیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان و، کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و، 100 و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی، په دې کې 100 دي. یعنې ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي، چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی، او یو دی تا شویل چوپته چاته موایا کلمونه دی، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوندات مې په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولیز نه خوځ مې بیان کړی دی، د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدتون سره ان شاء الله په لاس ونیسي. دا تک سپینی وشکی لکه مرغلی جر پاکی که دلتا ستا وشکی چی چی بینی دی هم قدر نلری. دا دی دنیا دیر وگر دیر ظالمان دی، ستا سر هیت خواه خوشی زکر نلری ستا دیو مسکین معلیم لوریه، دیو کمزوری معلیم لوریه.
دیر کلی
جوندی وسی
دا یوازی تاسی دی لور پاک لنده، بلکه دی طول افغان جنو او میرمنو جون سر ورطوالی لری.
مجموع که طول افغانان اگر معلیم لوری چی دی پای غربت که جون کهی.
بله.
یو بله بیاده وید بورا مور لدیر جلات سخید وشکو چنی و چسیویه قیید سر نخلاسه دی. هر سوک به ولی دی بس تایو پشتنه بزین کوله چی تنه خبر از مادرید وران زمان یه پریزه رشیدن کری دی او تا وای چه افغانستان جوریجه
بله رازو نورو پختن او تا داره تو وای چی داره روستای کتاب متلی کرای ده دی دی پاکنه را تا وغاگیه که دی کمو جورنالستان و جوندون را خیستی تا سویلی و کسانو چی کار کرای با قندهار که که دی قندار نیم خود دی قندار پاک لبانی دوی را پوری اخبارونه در لوده داره تو وای چنگ پا دی فکر که سویسی اوازی دی او جورنالستان و جوند را وخلی چی اوازی قندار تا یک کار کرای
نو پا نور برخو که تذکیره وی شایران تذکیره و دا لیکوالان تذکیره و خو دا مطبوعاتیان تذکیره منه و ترسول گسته وی پا خواه دا جورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غریر بخواه چپ سوی و دا کندار پا طول افغان دا پارا ما گوشتی اما یو مزمون پیدا که ما ترتی دا غزوان خبریالان جورنالیستان تشویق سی پا دی کتاب که سلطان کسان جمع کری دی چپا دی که یو شمیر درس خوندی دی چه اغا هم کندار تی کار کری و پا کندار که اوس نسته خو باید نمونه جوندی پا تسی دی مثال پا توگه لکه رشیده امو پا نامه خواه پا متوازی کار کری ولی کندهار که یا مثلا یو خارجی خبریال و دکتر جولیا پاول دا هم کندهار که مطبوعات کار کری و دا ادشود دیر کسان دی بخده سل کاسه می جمع کری دی سل کاسه مکی چپ سی و
کلتی دی جوان خبریالان و جوند پیو کتاب که چاپیگی چورا دوی تا قوات ورکی انرژی ورکی چی خپل زوان انرژی نورم بکاری نورم کار وکری دی هیواد مطبوعاتو تا تاسی اثر چورا لیدلی زکا تاسی تازه جوان جورنالستان تا کتاب چاپ کری چورا مثبت اثر تاسو لیدلی
دیر مثبت اثر په دې خاطر کردی چې ما د کتاب چاپ سوی دی او خودی خپل ماسو پښتن کړی د کتاب مستیر پیدا کوله سو څنګه تر لاسه کوله سو تر څو دې خپل ژوندلیک ووینې بیا هغه ټول افغان چاپېدل اما دې ډېر همکاري سره کور په ژوندلیک لري بیره کولی به زه ورته مرکې به ورسره کولی هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درسته ګوري دا په اخبار کې چاپوي اخبار خو په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت و دغه ټکته متوجه کړل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د سیو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې د لری د پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه سیو لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا پسیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولزم ماته بیا دغه فکر کړل زه غواړم چې تاسو نو راټول کړم هغه ځوانان چې ټولین کې شکار کړی هغه ځوان چې شه مدني فعال هغه څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ماته فکر کړل زه بیا دغه ځوان راټول کړم بیا مال ور دغه بخښه کړل نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس تاسو وخت خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو
تاسو به څورت وایه سپارښتنه ده چې دی یو ځل خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دی مطالعه کی تنزل کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب دی لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې شته غواړي کتاب نوښته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ کله چې مو زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکې د کتاب سره ملګری وکې کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه د څه زیریږي نه د څه خبرې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کړو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راټوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کې او د خپل خوارې او الیزلو قدر باندې هغه وخت تاسو پیږی دا څه رقم یو اسی
دا زموږ په کندارۍ سره زه په کلو کې نه ځایم د خوشحالۍ ته خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي زه چې به کوم کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي هر کتاب مات دونه ګران دی لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر څو مړ راځي صحیح هغه ټولین ته وړاندې کوي د ټولین ته خدمت لپاره کتاب هم دونه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دی کتاب لیکل مهم دی کله چې موږ کتاب نه خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري کړی دی اما دا و چې المان ترغلم دې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نه و دغه په شاو سره چې کمبوتو کما په نظر باندې
سیدی چې واغم پکښه وکړي درې کال مې لکه خوږ لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت وي. په هغه څخه وروسته د کتاب چاپ سره به څونه خوشحاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وس راکوي بیا ما هڅوي بیا ماته ډاډه کوي زه پرې بل کتاب باندې پیل وکړم. نو زه په بل کتاب سره انشاءالله اخته یم د کندهار څخه تر المانه چې دا یونلیک دی په دې سفرنامه باندې کار کوم. خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان بیا وګوري مې خدای نور څوک پاتې سره سفرنامه یې لیکل شوی نه به ولیکل شي.
بله تاسو مهمه نقطې ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څه لیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نورو ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي. کله چې لومړی مخه د دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره هغه کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي.
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو کومه بدره نه ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي مور بزرګ کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې مش کتاب چاپ کو اوس په یوه مشه درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول بیا به ول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي بیا وخت به تاسو په دې کې چاڼ وکي سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک په تیر په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوسې دغه دغه شګلې مې ترلاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي یو مثبت فکر راکړي. نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرواسه په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو. بیا براتګ نه سونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچولا د سونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه لیکئ لولئ؟
یو وخت شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوري وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی شپسوی میوي وای دا به تر خمخره ته وای
اما شعر به خلک وختنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مين نرم کړي لکه موم وای ستا کلک زړه مين نرم کړي لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور ویل کې وشک
ډیر خایسته سپیشلی صاحب ډیر خایسته راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو از ما د سفرنامې نوم دی په دې کې از ما د ټول هغه سفر اله چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ول د کتابونو خپل اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد څلې پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه څنګه نه دی
بالمسیدا
نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غون د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غون دغه پیدا کوي لوستونکو ته کتاب راپورته کوي چې په یوه شواله پدې کې تر اوسه وګوره چې په کوشش کوي یو چا ولده په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې خیر د سیمه راپورته کوي مارته نور نه دی دغه نوم چې وکړي نو مې ډېر ول فند راخي او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او دا مې د کتاب راوخستي د نامه په خاطر رانیوي
بله
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استاد لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغوی چې د خپل کتاب لپاره کوم نمونه ټاکلی دي دا نمونه یې خپله د لوستونکي ورکشوي، لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باندې جالب وي لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې راپراکاږي. نو د کتاب لپاره بیا نوم د غونډه مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخالې لپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکې خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
دې کوشش کوم د ملګرو سره مشوره کوم د خپل رائے میں خوشی بجے خطر چې ډیر کوم نو دا اړو سره اړو می اړو می په نوغه د لیکوالانو خبرین په زین کینو خمه خاله مشوره سره یې خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به زغ په نو پکښته اولاد زما دی به زغ په نو پکښته
ځوانانو ته په اخره او پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نکی دوی باید لیکنه وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلی او څو خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
ځکه کله ځوان نه مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زیته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پرځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله د لیکوالۍ کله شاعری کله نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی چې د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسۍ پر نامه باید هیڅ څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول زموږ تر دې ځوان به خېر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
ګران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره song